مشال رادیو دا سحر 9 بجې شروع دونکو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال د اکتوبر میاشتې 9 منټه دا زموږ د نن ورځې ناسات خبرونه په دی ولنه ګړې سلام پښتونخوا کې زما هارون بادشا سلامونه ومني په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له پاکستان او چارواکو سره د لیدنو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو د نوو کیسونو مخته راتلو او د پېښور په کلیوالو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د پرچاو یا پمفلټونو ویشل کېدو پاړه اوري. د افغان ولسمشر د چین د سفر حال هم درکوو او څو سندرې هم درته اورو. خو پیل خبرونه کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
سحر مو نیکمرغه پام وکړی د خبرنو سرټکو ته. د سیمې لپاره ځانګړي امریکایي استازي د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي. په کراچۍ کې په یوه امام بارګا د لاسي بم برید کې 9 کسان ژوبل شوي او ملګرو ملتونو په ایران کې د اعدام یا د پانسۍ د سزاګانو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډین فیلډمن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد او راولپنډی کې د مهمو ملکي او پوځي مشرانو سره د کتلو پر مهال د افغانستان په وضع هم خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې ډین فیلډمن د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز سره په ملاقات کې د دوړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړې. اعلامیه زیاتوي سرتاج عزیز امریکایي چارواکي ته ډاډ ورکړی چې پاکستان د یو سوکال افغانستان غوښتونکی دی. د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو اداره ایس پی آر هم د ویلامی په خبرولو سره لیکي چې د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ لمشر جنرال راحیل شریف سره هم پرون پر راولپنډی کې ملاقات کړي او په مهمو موضوعاتو یې سره خبرې کړي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ته د نهه په ورځ په یو ټلیفوني تماس کې بلنه ورکړې ده چې د راتلونکي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په لندن کې د افغانستان په اړوند په ترسره کیدونکي کانفرنس کې د برخه واخلي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې ورکی راغلی د دې کانفرنس مشري به د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په شریکه کوي او په ترڅ کې به نړیوالې ټولنې ته یادونه کیږي چې د افغانستان سره د خپلو ژمنو وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه قبوله کړې او د غونډې په سندو کې به د اشرف غنی احمدزی او ډیوډ کیمرون سره ځانګړې لیدنې هم کوي. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال لډیو ته وویل چې بیګا د دې ښار په عائشه منزل سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو امام بارګا د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یو ماشومه وژل شوې او د 5 مېرمنو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي د برید پر مهال په امام بارګا کې د محرم په حواله ځانګړي مراسم روانو. د کراچۍ پولیس وایي له پیښې وروسته د لټون په عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي هم دي. د وسلوالو طالبانو حکیم الله مسعود ډلې د برید ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان د محکمې صحت چارواکو د هیواد په لربر کې د پولیو یا د ګزان د وو نو پیښو د مخې ته راتلو خبر ورکړ. په پیښور کې د مشال اړیو خبریال د محکمې صحت د ځایي چارواکو له خولې خبر راکوي چې په وو نو پیښو کې 15 په خیبر پښتونخوا او 2 په قبایلي سیمو کې سارل شوې دي. په پاکستان کې د دغو وو نو بخنغوانم په پاکستان کې د دغو وو نورو ماشومانو د ګزړ پرنس دخته کېدو نه پس په دې رنګ دخته ماشومانو ټول شمیره 228 ته پورته شو. د روغتیا نړیواله اداره وایي د نړۍ د پولیو د ټولو پیښو 80% په پاکستان کې مخې ته راغلي. همدارنګه په افغانستان او نایجیریا کې هم د پولیو پیښې سرل شوې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د خپل چینایي سیال سره په خبرو کې ویل کابل پیکینګ خپل ستراتیژیک ملګری هیواد ګڼي. د مشال لړیو د افغان څنګه خبریال له پیکینګ څخه خبر راکوي چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور تړونونه لاسلیک شول چې د اقتصادي او تخنیکی همکارۍ تړون، اوږدمهاله ستراتیژیک تړون، د ډیپلوماتیکو پاسپورټونو لپاره د ویزو د لری کولو تړون او د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ تړون پکې شامل دي. پیکینګ پرون اعلان وکړ چې په راتلونکو 12 کلونو کې به دا هیواد افغانستان سره د 330 میلیون ډالر مرسته وکړي. همداراز چینی چارواکو ویلي چې هیواد باید افغانستان سلګونو دولتي کارکونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د خیبر پختونخوا د سواد سره تړاو لرونکي ملاله یوسفزی به نن د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یوه بله معتبره جایزه ترلاسه کړي. دغې جایزې ته د ماشومانو د نوبل د جایزې نوم ورکړل شوی او د ګرد نړۍ نه د ماشومانو د رایو پر اساس یو چا ته ورکول کیږي. ملاله یوسفزی چې دا مهال 18 کلنه ده د نړۍ تر ټولو کم عمره پیغله ده چې په یو کال کې دننه هم د سولې نوبل جایزه او هم د ماشومانو لپاره نوبل جایزه خپلوي. د ماشومانو لپاره د نړیواله جایزه د 2000 کال رئیس ورکول کیږي او تر دې وړاندې نیلسن منډیلا، اینی فرانک او کوفی انان ته هم ورکړل شوی. په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت د څارلو لپاره موظف د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د اعدام یا د پانسۍ سزاګانې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په خپل وروستي راپور کې احمد شهید لیکلي د 2013 کال د جولای او د 2014 کال د جون ترمنځ په موده کې په ایران کې 825 کسانو ته په دار د زړولو سزا ورکړل شوې چې ورکې 8 کمومره کسان هم وو. نوموړی زیاتوي دغه شمېره ښایي چې په ایران کې دا ډول سزاګانې تر خطرناک حده پورې زیاتې شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو د عراق په انبار ایالت کې د پیراشوټونو په مټ محاصره شوي سنی مذهبه ډلې باندې مرستې غورځولې. په یاده سیمه کې حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې د جهادیانو په وړاندې په کمزوري حالت کې دي. د پینټاګون ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل د C-130 الوتکې د لارې غورځول شوې مرستې عراقي پوځ موندلې او بیا یې ابو نمر قبیلې ته رسولې دي. دغې قبیلې ته د اسلامي دولت وسلهوالو د سیمې د پرېښودلو امر کړی و. چارواکي وایي مرستې په زرګونو کسانو ویشل شوې. وروستی خبر دا چې د افغانستان او پاکستان د 1900 کلونو د لږ عمر لرونکو د کرکټ د لوبغاړو ټیمونه نن په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې په لاهور کې د یو بل سره مخامخ کیږي.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني او چارواکو سره په دوړخیزه اړیکو او پر امنیتی مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د صحت وزارت پرون په دغه هیواد کې د پولیو د وو نورو کیسونو مختدرات لو تصدیق کړی دی. هلته د پېښور په شاوخوا کلو کې طالب وسلوالو خلکو ته پرچانی یا پمفلټونه ورکړي او پکې ترې وختي د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوړي. د تعلیمي چارو یو پوه وایي د دې کار په ترڅ کې که یو سیاسي او مذهبي ګوند وغواړي چې د یو خاص نظریې پر چار وکړي نو دغه سمه خبره نه ده.
تعلیم خو یو خپل ځان له یو فلسفه ده، ایدیالوجي ده، نه چې هغه یو پولیټیکل بنیادونه باندې وي. چیرې خلک ترې متاثر شي، دغه پارټي مضبوط شي.
او د انرژي د چارو یو پوه وایي پاکستان باید د توانایي پر بحران د کابو مندلو لپاره د لویو ډیمونو پر ځای واړه هغه جوړ کړي.
توانایي ضروري ده.
په سلام پختونخوا خبرونه کې سو سندري هم درورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی رپورٹ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډین فیلمن په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره کتلي او په دوړخیزو اړیکو سربیره ورسره د افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي. د پاکستان ته د دې هیواد افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د ډین فیلمن لومړنی سفر دی. زمونږ همکار زبی الله شفق په پاکستان کې د ډین فیلمن سفر څارلی او دا رپورټ یې پرې رالیږلی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سه‌شنبې پر ورځ په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج جی سره ولیدل او په دوړخیزو اړیکو سربیره ورسره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې سرتاج جی ډین فیلډمن ته ویلي پاکستان د یو سوکاله باثباته او یو موټی افغانستان او له دې هیواد سره د اړیکو د یو نوي سفر کې د پرانستلو غوښتونکی دی. پاکستان به د افغانانو په مشرق د هیواد د سولې له پروسې سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار 13 اونۍ په ورځني سفر کابل ته تللی و. نوموړي په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي او همداراز له یو شمېر نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره یې اشرف غني احمدزي ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کوي چې پاکستان له افغانستان سره د سیمه ییزې همکارۍ، امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو برخو کې پراخې اړیکې لري او هیله ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي په راتلونکي سفر کې به دا اړیکې لا پراخې او ټینګې شي. بلخوا د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې هم راغلي چې د امریکا ځانګړي استازي په راولپنډۍ ښار کې د پاکستانی پوځ په عمومي قمندانۍ کې د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر وضعیت او همداراز په دوه اړخیزو اړیکو غږېدلی دی. فیلډمن اسلام آباد ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی دی. نوی افغان ولسمشر کابل ته د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له نوموړي غوښتي وو چې پاکستان او افغانستان باید د اړیکو د پراختیا لپاره د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي او خپلو ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي.
له پیښور زمونږ خبریال زبی شفق وو او اوریدونکو د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی. ورته په لندن کې کیدونکي یو نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په دغه اړه معلومات اخلو په اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله نه. احمد الله، تاسو ستړي مشي وایو او که د یادو دواړو مشرانو دغه ټلیفوني رابطې په اړه د پاکستان حکومت څه ویلي وي او ته مهرباني وکړئ له موږ سره تفصیل شریک کړئ.
ډیره مننه هارون بچا. څنګه تاسو مو ویل چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی وو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي موږ ته ویل چې دغه ټلیفون چې کله ډیوډ کیمرون وزیر اعظم ته وکړو هغه په راتلونکي میاشت په اخره کې یعنی د نومبر په اخري هفته کې په لندن کې یو کانفرنس کې دونکو د افغانستان په حواله سره او په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره ډیوډ کیمرون وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړه چې راشي او په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. دغه کانفرنس کې به ډیوډ کیمرون او افغان ولسمشر اشرف غنی چې کوم دی هغه به د دې مشترکه صدارت کوي او په دې کانفرنس کې به د نړیوالې ورورولۍ لخوا به لکه په افغانستان کې چې کوم صورت حال دی په هغه باندې خبرې اترې او هغه ته د امن راوستو لپاره به کوم کوششونه دي په هغه حق له خبرې کیږي او پاکستان چې کوم دی د افغانستان یو نږدې گاونډي ملک دی او دغه وجنه د غنی چې پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی. د وزیر اعظم هاوس چارواکي کی وینا تر مخه ک وزیر اعظم لاړو د کانفرنس ته نو هغه بعد اغل ته د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د غشند افغانستان صدر اشرف غنی چې کوم دی هغه سره به هم ملاقاتونه کوي او ور سره به د سیمې په صورتحال د غشند افغانستان کې د وخت صورتحال روان دي او د پاکستان او د برتانی ترمنځ د اړخیزو تعلقات او نور تجارت کم موضوعات چې کوم دی په دغه به سره خبرې اترې کوي.
صحیح شو، ډیره مننه، خوشاله اوسې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان د صحت وزارت پرون په دغه هیواد کې د پولیو د وو نورو کیسونو مخته راتلو تصدیق کړی دی. له پیښوره را سره خپل خبریال زلان یوسفزی د ټلیفون په لیکه دی. یوسفزی صاحب، تاسو هم ستړي مشي وایو او کراته وایي چې د پولیو د غنوي کیسونه د پاکستان په کومو برخو یا سیمو کې مخې ته راغلي دي، سب شوي دي او حکومتي چارواکو بیا په دغه اړه کوم تازه خبرې کړې دي؟
ډیره مننه هارون باجا. څنګه چې تاسو وې، 13 ورځ د نایت یا د صحت قومي ادارې لخوا د نوي وو نوي پولیو کیسونو تصدیق شوی دی. ورسره په ټول هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره روان کال کې 220 رسیدلې ده. د ان ای تر مخه دبل پوه کې شنو کې دوه پرون سهار راغلي د 500 تصدیق بیا پرون ماسخوتن وشو چې په دې کې د 500 پولیو کوم وهلي ماشومان دي د ریټا د قبایلی سیمو سره دی او د دوه ماشومانو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. په خیبر پختونخوا کې یو ماشوم د 400 دی او یو پولیو کیس چې دغه په خبر نامه کې تر راغلي دی او په قبایلی سیمو کې سلور نیوی کې دی نو کې نو کې شنو کې سلور کې شنو د خیبر جنسې دی او یو کیس چې دغه اف ار بنو څخه مخې ته راغلی دی. نو د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا څخه د نیو کې شنو راتلو سره په قبایلی سیمو کې د پولیو وهلي ماشومان شمیره پر روان کال کی یو سل اتسل یو خبر رسید د صحت قائمی د شمیره ترمخه او په خیبر پختونخوا کې د شمیره شپږ سل یو خبر رسید لره او خودلته کې په خیبر پختونخوا کې تر وسه پوری د سرکاري د حکومتي چارواکو لخوا دا چې سکسمه بیان نه پدې اړه باندې مخته نه راغلی
صحیح شو ډیر مننه کور ودان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
اردن کو څور زیوړان دی طالب وسلوالو د پیښور په کلیوالو سیمو کې خلکو ته پرچانې یا پمفلټونه ورکل چې پکې غوته ویل شوی دی چې ګيري پریګ دی او د موسیقۍ له اوریدو ډډه وکي دا چې طالب وسلوال څنګه دومره ډاډه شول چې پیښور سره په لګیدلو کلو کې د غره کم تبلیغاتو کې او بیا دا چې د صوبې حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي او کنه د مجید بابر په دې رپورت کې به واورو
سوره د مخکې د پیښور خار نه بهر په کوهارت روډ پرتو کلیوالو سیمو کې د ځایي ولس په وینا وسلوالو طالبانو د لیکلې شوې پرچول لارې ولس ته خبرداري ورکړې ده چې ګیری دی پریږ دی او په ودونو او خادو کې د ټنګ ټکور مجلسونه نه کوي دا چې د طالبانو لخوا دغه پرچی په کومو کومو سیمو کې ویشلې شوې دي د بادیزو کلی د امن لخکر مشر آصف خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
کله نشه په سوریزو کې مسیزو کې پرڅو کې دایلي لیکري دي کنه چې ګيري هم پرې دی یا او شه ته به درسته مې مونږ له بم دی یا په کلی کې باندې تماشې یا انا به ډورکی نه برابر نه بس او ټي وی نه کوي یا ټي وی نه نه کوي کنه او پی سي هم نه کوي یا کور سر هیڅ نه او د څو پی سي نه نه کوي او چا د مو خلاف تو په کې راغستې و امن کمیټه کې وی اجازه کې و نو حال به ډېر خراب دي چې کله په خوشي ګيري پرې خو یا
په دې اړه مو چې د تحریک انصاف سره تعلق لرون کی د یاد سیمونه د صوبایي سملای غړي فضل الله نو پختل چې صوبایي حکومت د طالبانو لخوا ځای ولستا د دغه خبرداري په لړ کې سکوي او کنا نو نو موړې وای
په زمام شکر الحمدلله دې راشته دي الحمدلله زم په زوړ وخت مو سم الحمدلله زم حرام او حلال په جن الحمدلله زم په واده کې زم په کم خاندان کې پر څنګه تکور او دغه ځای واده ته زم مو خدا وایو چې اصلاح پکار دا دا وایو چې کم مرز دې دا علاج پکار نه نه مدا پرچانی وي نه بیا د هر یو قانون به وي
د پیښور په کلیوالو سیمو کې د طالبانو لخوا د دا ډول پرچانو د ویشلو په اړه مو چې کلا د پیښور د پولیسو مشر نجیب الرحمن نو پختل چې د طالبانو لخوا د دې کمپاین نه دا ثابتېږي چې په پیښور کې طالبانایزیشن مخ په زیاتېدو ده نو نجیب الرحمن وایي
نه داسې هیڅ خبر نشته نه خودلته طالبانایزیشن مخ په زیاتېدو ده او نه داسې څه خبره ده بنیادی خبره دا ده چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي ترکه مچ دا عملیات نو شروع شوه نو طالبان هم خاموش وو څنګه چې عملیات شروع شو نو پیښور کې پرچانې ویشل شروع شوه بل دا چې د پیښور د کلیوالو سیمو امنیتی وضعیت په تیرو کلونو کې ډیر خراب وو خو د پیښور د پولیسو لخوا په دغه سیمو کې د امنیت ټینګولو نه پس کومه لوی پیښه نه ده شوې ګنې مخکې به هر دوه مورځ یو پیښه کېده او ترکه مچ د پرچانو تعلق ته نو دلته ځای په ځای چاپخانی دي سوک نه سوک دا ډول حرکتونه کوي چې کله خزو ته د کور د بهر نوته خبرداري وي او کله بل څه خبره قوم سره ولس په دې لړ کې هیڅ مرسته نه کوي
پلان بندر لگا را ته وین فارم کریں پبلک کی طرف سے تو ہمیں انفارمیشن زیرو ہے
خوب پیخور کی کارپو خبریال عقیل یوسف زیب یاد پیخور د پولیسو د مشر نجیب الرحمن سره متفق نخکاری او زیاتوی چې د پیخور خار سره سره په غیر چاپیر کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو اثر ورس په ورس پیوړی کیږي
د کم چې په خبرې جنسي کې کوم پرشن روان دی دا اپریشن لم صوبایي حکومت لا تعلق ده امنه دا هم ویل شو چې دا اپریشن نه یمو وفاقي حکومت سره دغه لا تعلق ده صوبایي د اطلاعات هم لویږي چې دا کم چې زمونږ رنګ روډ د په دې باندې د مسټن د لسو بجو نه بعد د پیښور خلک چې دي یا د خوا شاد هي تبات خلک ازي ته سفر نشي کولای د رنګ د منګا چې کم کوه روډ ورته وایو آی ته کې هم دغه صورت حال وي بلکې عملاً خو آی ته کې تقریبا د تیر یو کال نه د شپې با قاعده طالبان یا د لشکر اسلام خلک یا د نور الیمنټس چې دي هغه با قاعده په داسنه کې په نور ګاړو کې گشتونه کوي
کارپو اکیلی سبزی وایي چې په پیښور کې په خاصه توګه په ټوله خیبر پښتونخوا کې په عامه توګه د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د طالبان پاړه د نرم رویې لامل هم طالبانایزیشن ورس پورس زیاتیږي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانه په ولیکنه کې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت غږ شوه چې په صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره پر خپل کړو اعلانونو عمل وکړي او د اتحادی ګوندونو د فشار له کبله د ماشومان په تعلیمي نصاب کې له غیر ضروري بدلونونو راوړلو ډډه وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې له ما هارون باچا اوري. د ایکسپریس ٹریبیون رسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې د حکومتونو لخوا د ماشومانو تعلیمي نصاب بدلول را بدلول کومه نوې خبره نه ده. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف دا مهال د خپل اتحادی ګوند جماعت اسلامي تر فشار لاندې دغه کار ته مخه کړې ده. د یادې سوبې په تیر حکومت کې عوامي نېشنل ګوند هڅه وکړه چې د ماشومانو په درسي کتابونو کې د پښتنو اتلانو لکه رحمان بابا او باچا خان په اړه معلومات شامل کړي. د سوبې اوسنۍ حکومت چې په نصاب کې کوم بدلونونه راوړل غواړي دغه تر مخه به په درسي کتابونو کې د داسې یوې جنایي تصویر نه چاپول کیږي چې دوپټه یا پړونه پر سر نه وي او یاده هم چې ماشومان به د سحر په خیر پر ځای خپل استادانو او ملګرو ته السلام علیکم وایي. جماعت اسلامي د غرا صوبایي حکومت ته ویلي چې له درسي کتابونو دی د یوسایانو د اختر یا کرسمس د کیک او دغه مذهب نښان لري کی. پر دې سربېره د کیمستری په کتاب کې د لږ تر لږه 300 قرآني آیتونو شاملولو وړاندیز هم شوی دی. لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په شمول د ټول پاکستان وګړو ته باید د برداشت درس ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ماشومانو د سکول په کتابونو کې دا رقم بدلونه راوړل کېدل تر پختونو لاندې نیول کېدای شي. د لیکنې تر مخه تر ټولو بده اداده چې د دې کارونو په ترڅ کې د تاریخ بدلولو هڅه کیږي. لیکنه زیاتوي ماشومانو ته تاریخي حقیقتونه باید په سمه توګه بیان کړل شي او نظریاتي اختلافات پرې نه ښودل شي چې دغه کار مخه ونیسي. اوریدونکو د پاکستان په آئین کې د تلسم ترمیم له راوړل کېدو وروسته د نورو یو شمېر وزارتونو ترڅنګ د تعلیم وزارت هم ثبوت ورکړل شو. د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې عوامي نېشنل ګوند د سکولونو په درسي کتابونو کې ځینې اصلاحات کړي وو، خو د صوبې موجوده حکومت وایي چې دغه اصلاحات متنازع دي او باید بدل کړل شي. پښتنه دا ده چې په پاکستان کې ولې حکومتونه د ماشومانو په تعلیمي نصاب کې ګوتې وهي او له دغه کاري هدف څه وي؟ دا پښتنه زما همکار منور شاه د تعلیمي چارو له پوهانو کړي چې ځواب به یې په دې رپورټ کې واورو.
د خیبر پختونخوا واکمن جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو د صوبې د تعلیمي نصاب نه ځنې برخه ایستلې او ویلې دي چې تیر صوبایي حکومت په نصاب کې متنازع بدلونونه کړی وو. بل خوا تیر حکومت وایي چې د وړاندنی نصاب له وجې نوې کول د خپل تاریخ او کلتور نه به خبره ساتل کېده چې په نتیجه کې د ځوانانو سخت رضایت ته د مایله کېدلو اندېښنه وه. دا راز موجوده او تیر شوی دواړه حکومتونو ویلي چې دا عمل یې د آئین پر رڼا کې ترسره کړی دی. پښتنه دا ده چې آیا تعلیمي نصاب هم د سیاسي اثر رسوخ لپاره استعمالیږي او که څنګه؟ پېښور یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د ادارې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق کوي.
تعلیم خو یو خپل ځان له یو فلسفه ده، ایديالوجي ده. هغه ایديالوجي او هغه فلسفه په تعلیم کې شامل وي او د خلکو ته څه فایده وي؟ نه چې هغه یو پولیټیکل بنیادونه باندې وي. دغه شان دغه کې به یو دغه نشرکې د پروپاګاندا لپاره چې هر خلک ته متاثر شي او ډیر په سوچ دا کوي چې هر غینه په دغه سيزونو با طالب علم او خلک په کتابونو کې دا وایي دغه نه ډیر متاثر شي، دغه پارٹی مضبوط شي او خلک په دې پارٹی کې شرکت وکړي یا دغه نام نمود به پیدا شي.
بلخوا د تعلیم په خوانی صوبایي وزیره او ماهر تعلیم معراج همایون خان وایي که څه هم حکومت په نصاب تعلیم کې د وخت د تقاضو مطابق د بدلون اختیار لري، خو یو سیاسي ګوند هم د حق نه لري چې خپل نظر په ټولنه او نوي کول مسلط کړي.
دا بالکل غلط دی، دا بالکل غلط دی. از ما څنګه وایي چې دا خو موږ لپاره فکر خبره ده چې یو بندي هغه منستر یا هغه د ټیکس بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی او هغه وی زمونږ را سوچ کې دی، بل چا سوچ کې دا خو چې دی د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کوم کنسلټنټس او کوم مشران دي د پاره کې نو لیدي چې کوم ګورزم د نصاب ګوري او یا کتابونه پرنټ کوي هغه دا د غي کار دی او غي تر بالکل چې ځان دي هغه نه اوري کار تاسو څه مطلب او دا د دې مقصد څه دی ګول څه دی چې دا نصاب زموږ د سټوډنټس وای نه د دې بار ریزلټ سره وځي تاسو خو به لاګو کوون خو نه چې نه ان ای دا په کوي دا ته نو خې دا ته خې دا ته
دا چې دا یو هیواد تعلیمي نصاب څنګه په کار دی او په کې بدلون څه ډول مناسب وي؟ د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ په خوانی مشر او د تعلیم ماهر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې حق لوي
زنا کومه د ځنه پارټۍ د اسوک دا غواړي چې دې کې مونږه تبدیلی راولو ځنه او باسو ځنه شی پکې واچو چې کومه کنه سیاسي توګه باندې چول را او باسل نه پکا، بلکې دا کامي او لوکل علاقائی اور سرا بین المللی سطح باندھے چکم بدلون راغل ہے لا بدلون کی گی اگر تو اسی سنا پہ نظر کے ساتھ پکار دی چکم چینج راضی کم بدلون راضی سوال دا دے چہرہ منگا جنگی جنونیت اگر سی سنو نا اس امن طرف ترا تک دے اس ترقی طرف ترا تک دے اس پرمختک طرف ترا تک دے اس ڈیموکراسی طرف ترا تک دے
د تعلیم ماهرین په دې خبره متفق دي چې په کار ده په هیواد کې تعلیمي نظام له هر ډول سیاسي مداخله ده آزاد وي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو پاکستانی دی نیوز رسپانه د دې هیواد د بجلی د محکمې یا وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی ولیکنه خبره کړې ده چې نوموړي پکې په پاکستان کې د اوبو د سترو بندونو یا ډیمونو پر چاپیریال یې د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی دورانی وایي د پاکستان حکومت د انرژۍ پر بحران د کابو موندلو لپاره باید واړه ډیمونه جوړ کړي. د نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په پاکستان کې د بجلی د تولید لپاره آیا د لویو ډیمونو جوړول ضروري دي؟
پاکستان کے دا ہائیڈل پار پن بجلی دغه کیپیسٹی تقریباً 1,00,000 میگا واٹ تھے اور دا ڈیم چی دی جوڑی کاغان کے دا تقریباً 850 میگا واٹ تھے یو پرسنٹ نم کم دے نور دن اشتا لکا اباسین اور پکابل اور پدنورو دا خالی دا یہ ماں چی توانائی تو ضروری دا وہ دا مناسب نہ دا دو خیما چی دا It's a war against nature.
ردی کی کوتا ہی دا چا دا آیا دا هغه انجینرانو دا چې دا پلانونه جوړ کړی دي که دا حکومت تا کنا حکومت زر بجلی جوړول غواړي
حکومت زر بجلی جوړول غواړي نو زینشتہ کنا بونجی دے داسو نیلم جیلم جامیر باشا ورسک ڈیم بل پاور ہاؤس جوړی شي دایما چې په کاغان کې دا نه غټ ډیم نو په کار په کاغان کې دی ک دو یا درې وړ ډیمونه کنه رانه بری ور په سټیشن جوړول شي د 100 میگا واټ او کيو د 100 میگا واټ یا یو نیم سو وی نو تقریبا 4-500 په هغه جوړې دي شي په دایما ما چې دا نه غټ ډیم نه په کار وړ وړ ډیمونه په کار دي نو بجلی هم جنریټ شي او غټ خبر دا چې هغه وتلو باندې پاتې شي.
اوس دا د صوبایي حکومت کار دی که د وفاقي حکومت کار دی دا وایي چې ماحول خلاف د غلط جنگ شروع دی د توانایي د پاره دا ذمہواري د چا ده چې دا جنگ ختم کی؟
دا لکه د وفاق ذمہواري ده او د صوبې ذمہواري ده. دا پرایویټ پاور انفراستراکچر بورډ پی پی آی ڈی دا د وفاق د ووټن پاور د وزارت پلان دی یو اداره ده تقریبا سرو کار مخ کے دی وفاق دے ڈیم اجازت ورکا او ای پی اے انوائرمنٹل پروٹیکشن ادارہ چی دا دو سلوی دا خیبر پختونخوا دا کیس اگوی لچے ور آگی کنا اگوی پی لکھت دو پدے ارانا چی اگوی ود دے اجازت سنگا ورکا
دورانی سے بوس پا خیبر پختونخوا کی یا پا قبائلی سیمو کی دا سی کم کم زی ندی چی دا وقت حکومتونا پی ڈیمونا جوڑی او داغی دا وجنا ماحول تا خطرہ دا
لکھا دی اس سیاسو ڈیمونا پلان کری دی پسوات کے پا چترال کے لکه چې سمه تبعی چې د کاغان سوتی کناری ورته د کاغان ډیم نه دی دک شان دی نقصان په سات تم دی نو ډیره ضروری ده چې دې دې په لیک سوچ وکي زداوی ما چې بالکل ډیمو نه جوړیږي او ګورو کې ډیمو نه جوړ کی چې بیا امپیکټ نه په علاقہ په ایکالوجی په نیچر
د انرژي د چارو لپاره شکیل دورانی سره مو زموږ د همکار مجید بابر مرکه ورې دا اوس راځي ورودونکو د استاد ناشناس په غږ لدی سندرې خوند واخلو اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده د سحر نه نیمه بجې شوې د نجیب ابرنا لند خبرونه اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډین فیلډمن په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د مهمو ملکي او پوځي مشرانو سره د کتلو پر مهال د افغانستان په وضعیت هم خبرې کړې دي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون خپل پاکستانی سیال میاں نواز شریف ته په یو ټلیفوني تماس کې بلنه ورکړې ده چې د راتلونکي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په لندن کې د افغانستان په اړوند په ترسره کېدونکي کانفرنس کې برخه واخلي. نواز شریف یې بلنه قبوله کړې ده. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې بیګا د دې ښار په عائشه منزل سیمه کې ناسرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یوه امامبرګا د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یوه ماشومه وژل شوې او د 15 مېرمنو په ګډون نه کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د محکمې صحت چارواکو په ملک کې د پولیو د 900 پیښو د مخې تراتلو خبر ورکړ چې ورسره په دې رنځ زخته ماشومان او ټول شمیره 228 ته پورته شو. نوې کیسونه په فاټا او خیبر پښتونخوا کې څرل شوې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای دوی چین خپل ستراتیژیک ملګری هیواد ګڼي. نوموړي پرون د خپل چینایي سیال سره وکتل. د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور تړونونه هم لاسلیک شول. ملاله یوسفزی بانن د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یوه بله معتبره جایزه ترلاسه کړې. دغې جایزې ته د ماشومانو د نوبل د جایزې نوم ورکړل شوی او د ګرد نړۍ نه د ماشومانو د رایو په اساس یو چاته ورکول کیږي. او ملګرو ملتونو په ایران کې په دار د زړولو د سزاګانو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي 2013 کال د جولای او د 2013 کال د جون ترمنځ په موده کې په ایران کې 825 کسانو ته د 500 سزا ورکړل شوې ده.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د اداریو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبریاله رابی اکرم خان اورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا په سکولونو کې د فرنیچر ورکولو او کال 2015 په زلزله کې د تباشوي سکولونو د جوړولو فیصله شوې ده. ادارې لیکي کال 2015 په زلزله کې چې کوم سکولونه متاثر شي وو نو په تیرو لس کالو کې د هغې د جوړولو خیال چاته نه راتلل د بې حسۍ او غفلت یو مثال دی. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې لخوا د سکولونو بیا جوړولو او سکولونو ته ضروري سهولیات ورکولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري یقینا یو ګام دی، خو د دې باوجود د سکولونو بیا جوړولو کې به نور 3 کال لګي. باید چې د 3 کالو کې زده کوونکو لپاره یو متبادل انتظام وکړی شي. جمهوریت پاڼه خپل ادارې کې لیکي د حکومت لخوا یو ځل بیا د بجلی په نرخونو کې 2.5 پیسې د یونټ په سر اضافه شوې ده. ادارې لیکي د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي اثر د نور شیانو په قیمتونو هم پروزي، ځکه چې د هر سیس په جوړولو کې د بجلی استعمال کیږي. ادارې په وینا په تیرو 2 کالو او 8 میاشتو کې د بجلی په نرخ کې 4 روپۍ او 9 پیسې اضافه شوې ده. ادارې زیاتوي د بجلی بچت لپاره یو جامع منصوبه بندي پکار ده او دا عدد هم جوړول پکار دی چې د بجلی غیر ضروري استعمال اونه کړی شي. اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سمندري طوفان نیلوفر د پاکستان ساحلي علاقو ته را روان دی او را روانې 2-3 ورځې په دې حواله انتهایی مهمې دي. ادارې لیکي سمندري طوفان ودرول ممکن نه ده، خو په دې سلسله کې احتیاطي ګامونه که اوچت کړی شي نو نقصانونه کمېدای شي. ادارې زیاتوي په ټوله دنیا کې د سمندري طوفان غوندې افتونو باندې کابو موندلو لپاره باقاعده محکمې موجود دي او هغې سره جدید آلات هم شته، خو له بده مرغه پاکستان کې حکومت له اړخه صرف خبرداری ورکړی کیږي. ادارې لیکي مخکې چې هم کم طوفانونه راغلي وو نو هغې په لویه پیمانه تباهي خوره کړې ده او د سند او بلوچستان صوبې اولسونو ته یې نقصان رسولی دی. ادارې وایي سوال دا پیدا کیږي چې کراچۍ نه بلوچستان پورې 600 کیلومتره اوږده ساحلي علاقه ده، نو آیا د حکومت لخوا د دې علاقو خلکو لپاره حفاظتي اقدامات اوچت کړی شوي دي؟ ادارې اخیری کې لیکي په طوفانونو کابو موندلو لپاره ښه منصوبه بندي او د ښه حکمت عملې فقدان هم د سرکاري محکمو په کارکردګۍ یو سوالیه نشان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د فائنانشل ټایمز ورسپانې په لیکنه کې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې پر شیعه مسلمانانو د بریدونو د رواني لړۍ او د فورن پالیسی مجلې په هغه کې د صوفي افکارو د تبلیغ لاره د افغاني ټولنې او کلتور د پرمختیا پر چارو خبري شوې دي. د دوړو لیکنو مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شیعاګان د محرم میاشت مانځي د تیر زیارت په ورځو په کوټه کې د یاد مسلک اته غړي وجل شو. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي دغه وجنه یو خطرناک پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان د داعش وسلوالې ډلې راتلونکي هدف ګرځېدای شي او کنه. یا د وسلوالې ډلې په عراق او شام کې فعاله ده. د ټولنې مشران پر دې عقیده دي چې د داعش ډلې وسلوالو لخوا پاکستان ته د خپلو فعالیتونو د غځولو له دړکو سره د سنی مسلک وسلوالو ډلو حوصله پیاوړې شوې دي. یادې بي چې سمو د وړاندې په پاکستان کې ځنو طالب کمانډرانو د دولت اسلامیه وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وفاداری اعلان وکړ. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کوټه کې هزارګان پر دې عقیده دي چې کېدای شي داعش وسلوالې ډله په بلوچستان کې د ایران خلاف نوې محاس پرانیزي. په تیر وختونو کې ایران په وار وار تور لګولې چې په بلوچستان کې میشته جند الله وسلوالې ډله د دوی پر اهدافو مریدونه کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. کارپو حسن اسکری وایي په پاکستان کې له اوږد وخت راهیسې د داعش وسلوالې ډلې خلک موجود دي. دغه په خبره هغه ځکه چې د وهابي او سلفي نظریه له پخوا راهیسې په دې ټولنه کې شتون لري. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي د افغانستان په اړه ځنې خبرې دي چې حیرانوونکې دي او د دې هیواد د راتلونکي په اړه یو امید را پیدا کوي. لومبي خبره دا ده تصوف چې د اسلام د نرم بڼې عکاسي کوي د افغانانو په کلتور کې جوړ نه نوته. د افغانستان د کلتور وزارت لمخې یوازې په کابل کې څباندې 50 د صوفیانو مرکزونه یا خانقاګانې دي. دغه مرکزونه چې د صدۍ او رئیسې موجود دي په تیر وختونو کې د ټولنې د خېګړې پیوستون او روزنې لپاره کارول کېدل. دویمه خبره دا ده چې افغانستان د نړۍ ځینې مشهور شاعران پیدا کړي دي. همداراز افغان شاعر رومي چې د 14مې صدۍ مشهور شاعر وو په ټوله نړۍ کې د مینې اصل ګڼل کیږي. نوموړي په خپل شاعرۍ کې د محبت او برداشت درس ورکړي او د شاعري وس هم په امریکا کې خلک ډېر خوښوي. شاعري د افغان کلتور دومره مهمه برخه ده چې د ټیکسي ډرایوران هم ډېر په خولي انداز خپل سیاسي نظر په شعرونو کې وړاندې کوي. څلورمه خبره دا ده چې افغانستان د مغول سلطنت لومبه سر خار وو. همداراز کله چې د 19مې صدۍ په ختمېدو کې زیاتره اسلامي نړۍ له زوال سره مخامخ و، نو کابل ته له روس، چین او هندوستان څخه خلک د زده کړو لپاره روان وو. نو د افغانانو په ذهنونو کې اوس هم دغه کیسې موجود دي. څلورم خبره ده چې افغانو خزو په تیر وختونو کې تل ډېر مهم رول لوبولې دي. همداراز د 19مې صدۍ رابعه بلخي یو مشهوره صوفي شاعر و، بلکې نن هم د افغان پارلمان 28% برخه خزینه غړي دي. پنځم خبره ده چې د افغانستان د مذهبي ټولنو مشران پر دې عقیده دي چې په دې هیواد کې د فرقه ایزن خطو تر شا د بهرانیانو لاس دی او دا رنګ دوی د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو، اوکراین وایي د هیواد په ختیځ کې د روسي پلو عبدالتون پالو لخوا د نومبر په دویمه کې دونکو انتخابات جالي دي او د روسي لخوا د دې انتخاباتو ملاتړ غندل دي. په اوکراین کې د لاس وهنې او د اوکراین د کریمیا سیمې د جلا کولو پر سر لویدیز هیوادونو پر روسیا ګڼ شمېر بندیزونه ولګول. پرون بیا اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې پر روسیا لګول شوي بندیزونه به دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالای بشیر اورو.
د اوکراین د ملي انتخاباتو د مخالفت لکبله د دې هیواد په ختیځ کې یاغیانو د خپل جلا انتخاباتو اعلان وکړ او د دې ټاکنو لپاره د نومبر 2 نیټه ټاکلې ده. د اوکراین ملي انتخابات د تیر یک شنبه په ورځ تر سره سول چې پکښې اروپا پلو غوندونه بریالي سول. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د خپلې وینا پر مهال په بروکسل کې غونډې ته وویل:
آی کنګراتولیټ د پیپل اف یوکرین.
زه د اوکراین خلکو ته مبارکي وایم چې د یک شنبه په پارلماني انتخاباتو کې په خپل حق کارولو سره رائے ورکړي. پر ستونزمنو حالاتو سربیره د انتخابات د نړیوالې کچې سره سم وو او د اوکراین اکثریت خلکو په څرګنده او دیموکراتیک توګه د اروپا پر لور د اصلاح د ایجنډا لپاره ژغ پورته
کړ.
د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د یاغیانو لخوا کېدونکو انتخابات جالي وبلل او وی ویل چې دا انتخابات په بشپړه توګه د سپتمبر د میاشتې د مینسک د موافقې متضاد دي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د جلا غوښتونکو لخوا په دونیتسک او لوهانسک کې تر سره کېدونکو انتخابات په رسمیت وپیژني. پوروشنکو مخکې ویلي وو چې هر ډول انتخابات باید د اوکراین د قانون له مخې تر سره شي. لویدیځ هیوادونو د اوکراین د کړکیچ پر سر پر روسیې ګڼ شمېر بندیزونه لګولي. کولی دي. پرون له خبرو وروسته د اروپای اتحادیه سفیرانو بیا پریکړه وکړه چې هغه بندیزونه به چې د دوی د هیوادونو لخوا پر روسیا لګول سوي دي جاري وساتل سي. کله چې دا بندیزونه ولګول سول د اروپا اتحاد هیوادونو پریکړه وکړه چې د اکتوبر د میاشتې په پای کې به په اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري. د ایټالیا او هنګری مشرانو ویلي چې دا بندیزونه بې نتیجې دي، نو یا باید اسانه کړای سي او یا هم له منځه یوړل سي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل څلور ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې پرون ل خپل چینایي سیال شی جنګ پینګ سره ولیدل. افغان او چینایي چارواکو د دوړخیزو همکارایو د لا زیاتولو په مخه یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړل. له ښاغلي احمدزی سره د چین په سفر کې د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال قسیم سولمل هم ملګری دی چې موږ ته دا معلومات را لېږلي دي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل څلور ورځنی سفر په لومړی ورځ دغه هیواد له ولسمشر شی جنګ پینګ سره وکتل. دواړو مشرانو وروسته په ګډه خبري ناسته کې هم برخه واخیسته. ولسمشر احمدزی په خپل خبرو کې له چین سره د افغانستان اړیکې له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي او زیاته کړي چې غواړي له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې ولري. نوموړي له افغانستان سره د چین له پخوانی مرستو هم مننه وکړه. افغان او چینایي چارواکو خپل کې څلور تړونونه لاسلیک کړل. په دغه تړونونو کې له افغانستان سره د اقتصادي او تخنیکی همکاري تړون، له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري تړون، تغرس د افغانستان د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لپاره د ویزې د لری کولو تړون او بل تړون هم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د چارواکو ترمنځ د همکاري په ارتباط وو. د چین هیواد ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د روان کال لپاره 1500 میلیونه چینایي پیسې یعنی ین وړي مرسته کوي. خو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې د رئیس کانګ شوانیو له قوله راپور ورکوي چې د هیواد تر 2020 کال پورې 2 میلیارډ یعنی چې 310 میلیونه ډالر کې له افغانستان سره وړیا مرسته کوي. چین د غرزمنه کړي ده چې د افغانستان د دولتي کارکونکو لپاره به 1500 بورسونه ورکوي او د غرز 3000 کسانو ته به په بیلابیل برخو کې حرفه‌ای زده کړې ورکوي. له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر، څلور سرپرست وزیران هر یو د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د بهرنیو چارو وزیر سرار احمد عثماني، د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زخیلوال او د سوداګری سرپرست وزیر محمد شاکر کارګر او نور چارواکي ورسره دي. افغانستان او چین هوټ کړی دی چې له ترهګری سره به هم لدی ورسته په ګډه مبارزه کوي. چین چې له افغانستان سره په 1.5 کیلومتره ګډه پوله لري، په دغه سیمه کې له توندرو او ایغور مسلمانانو څخه اندېښنه لري.
زمون خبريال قسیم سولمل وو چې له چین څخه د افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته د سفر په اړه معلومات راکول او ویل کیږي ورودونکو چې ولسمشر احمد زیبا د چین د خپل سفر په ترڅ کې هڅو کی چې چینایي پانګوال په افغانستان کې زیات پانګونې ته وهڅوي. همدارز ویل کیږي چې افغان او چینایي چارواکي به په دوه هیوادونو کې د فالو سخدریزو ډلو پر مسلې هم خبري وکړي. زما همکاري ملالې بشیر د افغانستان او چین د اړیکو دوه خيزو همکارۍ په اړه له وکیل احمد متوکل سره چې نوموړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وو او دا مهال په کابل کې ژوند کوي مرکه کړی دا چې اوریدو ته تاسو را بوله.
د یو غټم سره ګاونډي هیواد په توګه باندې چین کولای شي د افغانستان سره په تجارتي او پنګونې برخه کې هم د ځکه لاندې زیرمې په افغانستان کې د هغو په راسپړلو کې مرسته کولای شي.
آیا د افغانستان سره د چین شې اړیکې به د نورو هیوادونو په فکر څومره شکار وي؟ کبل رقم هم آیا دا هیوادونه د امریکا او ناټو په شمول به له دې کار نه راحته سي؟
دا نو په یو غشتلې ډیپلوماسي پورې اړه لري چې د دا راز هیوادونو توازن او بیلانس وساتل سي. د یو هیواد سره اړیکې که په داسې حد کې وي چې نور هیوادونه راو پاروي طبي خبره ده چې نتیجه منفی راوځي. او په کار داسې ده چې په داسې ترتیب باندې د افغانستان په مسایلو کې همیشه لپاره کار وسي چې د نورو حساسیتونه راونه پاره.
چین او افغانستان ژمنه کړې ده چې د سختریزو پر ضد به له یو بل سره همکاري کوي. په افغانستان کې هغه طالبان چې له حقانی شبکې سره تړاو لري ویل کېږي له اویغور مسلمانانو سره هم اړیکې لري. آیا د دې ډلو ترمنځ کومه رابطه شته؟
زه تعجب کوم چې په داسې وخت کې دوی متضادې خبرې په دا سفر کې رادبره کېږي. د یو خوا وایي چې چین په افغانستان کې د سولې لپاره کوشش کولی شي، او بلې خوا وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې باید مبارزه وشي. په چین کې هم باید د چین حکومت د خپلو مخالفینو سره خبرې وکړي، او په افغانستان کې خو په کار ده چې د ولسي تمنا او هیلو په نتیجه کې بالاخره عملا د خارجانو د کمېدلو سره سمسم سولې ته کار وشي.
د چین او افغانستان ترمنځ ځینې سیمې ستا چې تګ راتګ ورته امکان لري. آیا چین ته د افغانستان له لارې د جنګیالیو تګ امکان لري؟
دغه لارې دومره سختې دي چې د عادي تګ راتګ لپاره، د تجارت لپاره هیڅ راز چینچان نشته. هم په واورو پوښلي وي، هم صابرګور مناطق دي، او هلته هیڅ نوع د لارې اسانتیا نشته. که افغانستان کې ثبات راځي، سوله راځي، او دغه سیمې لپاره کار وشي چې دا د اقتصاد لپاره یو ښه لاره شي، نو دا به بالاخره هم په نور مسایل باندې، په ثبات باندې، په سیاست باندې هم مثبت تاثیر غورځي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د وخت د بهرنیو چارو له وزیر وکیل احمد متوکل سره مو د افغانستان او چین د اړیکو او همکارۍ په اړه زما د همکارې ملالای بشیر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو پوځي مرکز پر ارزښت او دغلته د امریکایي او اتحادي ځواکونو په هلو ځلو یو رپورت خپور کړی دی چې مهم ټکي به له شاهین بنیري واورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په هلمند کې د لترنیک پوځي مرکز واک د اتوار په ورځ افغان ځواکونو ته سپارل شو. په هلمند کې د وسلوارو طالبانو پر ضد جګړه په افغانستان کې د روانې لویې جګړې یو وړوکی شکل و چې پکې د اتحادي ځواکونو په سلګونو غړي یا ووجل شو او یا ټپیان شو. ورځپاڼه لیکي هلمند د ولسمشر اوباما د هغه پالیسۍ عکاسي هم کوي، د کومې د لاندې چې د جنگ د میدان لپاره ځنې داسې پریکړې وکړل شوې چې ډېر مالی لګښت پرې وشو. په لترنیک کیمپ کې د ځواکونو د اوسېدو لپاره د تعمیرونو یو کمپلیکس، دفترونه، د غونډو ځایونه او د منډې لپاره یو میل اوږده لاره هم جوړ کړل شوې وه. اوس چې دغه مرکز نه ځواکونه وزي نو دغلته ډېرې اسانتیاوې به په کار نه راځي، خو په دې څلور دېرش میلیونه ډالره خرڅ راغلی دی. په دې مرکز باندې د وسلوالو لخوا په کال 2012 کې ډېر لوی برید هم شوی و چې په نتیجه کې دوه اتحادي ځواکونه ووجل شو او دغلته ولاړ نه جنگي جازونو ته ډېر لوی زیان ورسېد. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې دا پوځي مرکز اوس افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، هغه اتحادي ځواکونه چې په دې مرکز کې وخت تیر کړی و بیلابیل احساسونه لري. دا اوس چې افغان ځواکونه د وسلوالو یاغیانو سره په جګړه بوختي، دا پوښتنه راوچتېږي چې د امریکایي او اتحادي ځواکونو د مرستې نه بغیر به د سیمې امنیت په کم لور ولاړ شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانانو څو غړي به شک چوي
ډیره سخت
راغلي تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې برخه کې د پیښور میشتا ځوان سندرغاړي یمی خان په غږ دغه سندره تاسو ته ورو.
سور زخندوا درو جن مین استوا سدی بیو رس تکڑم بے وفاس می گناوا بے وفاس می گناوا بے وفاس
نړی رنگونه دا نړی عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړی رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لګومره لوبغاړو پرون د پاکستان 19 کلنو لوبغاړو ته په یو دوستانه لوب کې په خپل کور کې ماتې ورکړه. افغان کرکټ لوبغاړو دا لوبه په داسې حال کې وګټله چې لا هم څه باندې شپږ ورونه پاتې وو. ټاکل شوی چې دغه دواړه لوبډلې نن بیا د پاکستان په لاهور ښار کې له یو بل سره مقابلې ته میدان ته ووځي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو د پاکستان 19 کلن ملي ټیم ته په لسو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه د لاهور په قذافي سټېډیوم کې ترسره شوه خو د باران له کبله لوبه ځنډنې شوه او د 500 ورونو پر ځای 33 ورونو ته رالنډه شوه. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او د دغه هیواد ټول لوبغاړي په 23 اوور کې د 101 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. د افغانستان له لوري ضیاء الرحمن د پاکستان درې لوبغاړي وسوسول. مسلم موسا، جاوید، راشد او جمعه گل د مخالف لوري یو یو لوبغاړی له لوبي بهر کړ. 122 منډو ته د رسیدو لپاره بیا باران اوورونه راکم کړل او افغانستان ته په 22 اوورونو کې 103 منډې هدف وټاکل شو. د هدف ته د افغانستان د پایل جوړه لوبغاړي ودرېدل او تر اخیره ونه سوسېدل. د افغانستان په پیلوونکو بیټسمینانو کې حضرت الله ځاځي شپږ پېته منډې جوړې کړې او شهید الله 33 منډې وکړې. دا افغان پیلوونکو لوبغاړو لوبه استادانه وه. ځاځي تیزه لوبه کوله او شهید الله ورور لوبېده چې په دې ډول دوی وتوانېدل هدف ته په داسې حال کې ورسی شي چې لا هم د لوبې 33 توپونه پاتې وو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه.
اردن کو د ننګرهار پونتون د 500 کلیزی په ویاړ په جلال آباد خار کې د 12 ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبي سیالي پیل شوې. لومړی لوبه د انجینرۍ او ادبیاتو پوهنځي او ټیمونو ترمنځ وشو چې د ادبیاتو پوهنځي وتوانېدو چې د انجینرۍ هغه ته د 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړي. په دغه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو همکار باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د ننګرهار پوهنتون د محصلینو ترمنځ د والیبال د سیالۍ 13 ورځ په جلال آباد ښار کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي په انګړ کې پیل شوې چې لومړۍ لوبه د انجینرۍ او ادبیاتو پوهنځیو ټیمونو ترمنځ وشوه چې دا لوبه د ادبیاتو پوهنځي 2-0 په مقابل کې وګټله. د ننګرهار پوهنتون د محصلانو چارو مرستیال پوهنیار نعیم جان سروري د والیبال د سیالیو په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د سیالیو له پیل کېدو دا پیغام ورکول غواړي چې د ننګرهار پوهنتون د ځوانانو د علمي کچې د لوړولو ترڅنګ د هغوی روغتیا ته هم پاملرنه کوي.
د دې مسابقو اصلي او اساسي هدف د یوې خانه خپل د ننګرهار پوهنتون چې ټولنې ته د 50 کال کې په مختلفو ساحاتو کې قدرونه وړاندې کړي دي د هغې لمانځل دي. بل طرف نه ټول هیوادوالو ته دا وښیو چې ننګرهار پوهنتون نه یوازې په علمي برخه کې بلکې د خپلو ځوانانو خپلو اولادونو د صحت په برخه کې هم خاص پاملرنه کوي.
محصلین خوشاله وو چې پوهنتون ورته د 50مې کلیزې په ویاړ د والیبال سیالۍ جوړې کړې دي. یو تنې مشال راډیو سره خبرو کې وویل
نوم محمد الله او د پکتیکا ولایت یم. پهلم په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم سیمه محصل یم. موږ ډیر زیات خوشاله یو دغه چانه خصوصا مننه کوم چې موږ ته دا ډول پروګرام جوړ کړی او موږ ته د دې ټورنمنت زمينه برابره کړې.
د میشګل پونوم یو بل تن محصل وای اغه ځوانان چې خپل وخت به ځای مصرفوي په کار د چې په سپورت یې ولګوي.
هر چاته معلومه ده چې سپورت ځوانانو په ژوند باندې ډېری مثبت اغیزې لري. هغه ځوانان چې هغه مثلا د نشئی توکو باندې روغ دي د هغه لپاره ډېر مثبت رول لري چې هغه راشي او سپورت هم خواکاو.
د والیبال د سیالۍ به تر 2 اونیو پورې دوام وکړي چې د ننګرهار پوهنتون د 12 پوهنځیو د والیبال ټیمونه به یو له بل سره لوبې وکړي چې د ډېرو لوبو ګټونکو ټیم ته به پکې د ننګرهار پوهنتون د 50مې کلیزې په ویاړ کپ ورکوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې مونږه د پای شیبو ترغلیو د یو افغان سندرغاړي په غږ دغه سندره تاسو ته ورو تر غې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
وجله سنگ شوه نمه درتا ول چی بنگړی لره کاټ ول په ماما کو نمه درتا ول چی بنگړی لره کاټ ول په ماما کو لره کاغه مونا جی لره کا لره کاغه مونا لره کاغه مونا جی لره کا لره کاغه مونا سنگ شو نم درتا وچ بنگڑی لڑکا دل پھما مات Come on now.
بابا زما بیا بن وی دی دنو نا لره تا غمنا سپین مړ وند نا دے لیلا خولا میرات وجلے سنگ شوے نم درتا ول چی بنگڑی لره تا ټول په ماما
تاندی هلی د مشالو نیزه خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي د هرې شروع پر ورځ پاو کم یولس بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم دوه بجې